پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې استرالیا وایي له افغانستان اوس نړۍ ته متوجه کوه کم شوی خو په افغانستان کې د نن لا د جګړې اور بل دی
د حمل پیژشتنې څور تر پیژنې زموږ شاوخوا د دې څخه نه ملکی وګړي د خزو ماشینونو په کوم پیدا شوی
روزګان کې د جګړې قربانیان اور بند غواړي پر دوه زامنو بوره یو مور د سولې په ګټه مو خبرې نغمه هم غږولې
خصوله نه یمو ځوان ته مې خلاص خصوله نه یمو ژه محبت مينې ته مې خلاص
او په هند کې د کورونا څپه ځکون کې روانه ده چارواکو د وایروس سونامي بللې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم خو په سر کې پام وکړی خبرونو ته صفی الله ستانګزای در اوروي
السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې درې شپږ افغان ملکیان وژل شوي او یو سلاتیان نور ټپیان دي په بغداد کې د کورونا وایروس لپاره په ځانګړي شوي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمیر اوښتو او د ټپیانو شپږ څلوېښتو ته پورته شو او تمه ده نن شپه د اوسکار د فلمي جایزو مراسم ترسره شي بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې درې شپږ افغان ملکیان وژل شوي او یو سلاتیان نور ټپیان دي دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده هغه ویلي طالبانو د حمل له 15 د ساور تر 15 چې نن د 15 ځانمرګي بریدونه او دوه شپږ بیلابیل چاودنې کړي آریان وایي د طالبانو د دغه بریدونو په ځواب کې افغان پوځیانو د دې ډلې یو شمیر لوړ پوړي قمندانان او وسلوال وژلې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي دیو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژلې دي د دې وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي کمانډوز وکونو پروند د هوایي ځواک په ملاتړ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی خبر پانه زیاتوي په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو اندازه وسلې او مهمات تخریب شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په بغداد کې د کرونا وایروس لپاره په ځنګړی روختون کې د چاودنې له امله د مړو شمیر اوښتو او د ټپیانو شپږ څلوېښتو ته پورته شوی چاودنه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې له امله وشوه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لګېدو د پیل لامل هم شوه چارواکو ویلي اور یې اوس په بشپړه توګه مهار کړی د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي هلته د دریو ورځو ماتم اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې د اور د علت په اړه جدید څېړنې وشي د راپورونو له مخې الخطیب روختون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پیښه کې په بشپړه توګه ویجاړ په عراق کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 1 میلیون اوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې لاکډاون یا ښاربندي د یوې بلې اونۍ په مخه وغځول شوه د نوی ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوی لاکډاون به د مې تر درېمې جاری پاتې وي ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمیر اوج ته رسېدلی د هند روغتیایي چارواکو هم سپارښتنه کړې چې د نوی ډیلی په څیر دی د هغو د سیمو کې چې وضع یې ښه نه ده لاکډاون وشي په هند کې چې ټول نفوس 1.3 میلیارد ته رسېږي څه باندې 14 میلیونه وګړي په کرونا اخته دي په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی بیا په خپل ټوټر لیکلی تیر درې ورځې په دغه هیواد کې 1 میلیون کسان په کرونا اخته شوي چې دی سخت خواشینی دی او افغانان له دې کبله له هند سره خپله همدردي ښکاروي د البانیا وګړي نن دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپل رائے کاروي په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدر اعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوند دی سیالي کوي اټکل دا دی چې د راما سوسیالیست ګوند تر خپل سیالانو مخکې ده د البانیا د پارلماني انتخاباتو نماندانو ویلي د بریا په صورت کې به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره لار پرانیزي او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي. د اوسکار مراسم دوه میاشتې ځنډیدلی وو. مراسم بننج په ژوندۍ بڼه په ټلویزیون هم خپاره شي، خو داسې سالون ورته انتخاب شوی چې پکې د ټولنیزې فاصلې رعایت ممکن ګڼل شوی. نن شپه اته فلمونه د غوره فلمونو په کتار کې د اوارډ ګټلو لپاره نومان شوي چې پکې ساوند آف میتل، جوداس اینڈ بلیک میسایا، د ټرایل آف شیکاګو شامل دي. په غوره فلمي لوبغاړو کې بیا ریز احمد، ګاري اولډمن، او پنجونو کې بیا ویولا ډیویس، اندریا دی او د وینیسا کربی نمونه راغلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ له ترهګرۍ په امن کې بولي، خو د افغانستان دننه بیا د جګړې اور بل دی. کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوازې طالبانو په تیرو 11 ورځو کې شپږ ځانمرګي او 12 تماچاودنې کړي. دغه وزارت د شمیرو لمخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په هیواد کې ورکړي دي. خغلی موریسن د خپل هغو عسکرو په درناوي جوړ شوی غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 120 عسکر وژل شوي، خو پر سرتیرو یې د 9 ملکي افغانانو د وژلو تور هم دی. خو خغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له ترهګرۍ د ګواښ له کبله د ډېرې پاملرنې غږ کړی. اوسمهال په افغانستان کې د استرالیا تیاتن عسکر شته چې د سپتمبر 13 به ټول دا هیواد پریږدي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر پیټر ډاټون کله یوې خوا افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل له امکان لري ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړو لپاره به له هرې شونې لارې ګټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې د نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي.
خو کلیوي خو د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندي شوی بلل کیږي، بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وای تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځانمرګي بریدونه او 12 تماچاودنې کړي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونه او چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وایان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 13 تنه ملکی وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د غشان طالبانو ته هم د درنې مرحوبلي اوختو خبره کوي، وايي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي پورستیو کې لمنځه وړي دي. طالبان بیا د دوی لخوا ملکیانو ته د اوختي مرحوبلي خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرشوب لیا وختو ادا کوي چې ډیره یې په هوایي بریدونو کې وژل شوی وي.
و امر دل چې استرالیا وایي په افغانستان کې دا مهال د ترهګرۍ مبارزو پایله ورکړې او دا مهال نړۍ نه دغه ځای نړۍ ته د ګواښ کچا کمه شوې ده. خو په راپور کې مو دا هم واورېدل چې په افغانستان کې لا د جګړې اور بل دی او ډیر زیان هم ملکیانو ته رسیږي. اوروزګان کوې د جګړې قربانیان د اور بند غوښتنه کوي. دا ولایت چې جګړو زیات ځپلی خلک یې ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دي لږ تر لږه په روژې کې له جګړو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
الله اکبر.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اوروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوې خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیری او طالبان پرې اوبل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړی کرښې سرتیری وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړې دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د و څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي وباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړه. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلې کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړي یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري په کښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بې وزلي ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډیره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي را علاج مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځایم په کریا پرو.
د څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي خو جګړو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې ګزاره یې پرې روانه وه خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدایه مځکه مو پاته ده سرایونه مې پاته دي لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم خپل ځای ته نسم ورتلی نه مې پرېږدي څوک خوایې دغه جګړه ده میل نو خو دغه جنګ ده طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه دې وکړي ولې مو خپل ځای را پرېږدي را علاج مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځدایم په کریا پروت یم کریا دایم روزانه کوم په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا هم اورئ چې په هند کې د کورونا څپه ځپونکې روانه ده. نن هم په بېساري شمیر کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو راځئ چې اوس د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت د پی وی سي پایپونو د تولید فابریکه پرانستل سوه. د دغه وزارت وین فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د شوراندام په صنعتي ښارګوټي کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه فابریکې رئیس عبدالباري ورور وایي له دوی سره په یاده فابریکه کې شاوخوا سل کارګر په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په کارونو بوخت دي. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د یادې فابریکې لومړنی مواد په هیواد کې دننه تولیدیږي او محصولات له کندهار سربیره زابل، هلمند او رزګان بازارونو ته هم عرضه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې تیر کال په ټول هیواد کې د چارمغزو حاصلات نږدې 15,000 ټنو ته رسیده. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې 28 ولایتونو کې چارمغزو ښه حاصلات ورکړي او کرکیله یې مخ پر زیاتېدو ده.
د چارمغز تولیدات بیا له سمنه کال کې مجموعاً 15,000 متریک ټن رسیدلی دي.
چارمغز د ای او بی ویټامینونو په درلودلو سره یو مهمه او با ارزښته میوه ده چې زیاتره د افغانستان په غرنیو سیمو کې کرل کیږي او ښه وده کوي. دمګړی د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو سپین کړي چارمغزو بیه ان تر 200 افغانیو پورې رسیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ 50 پوله، یوه یورو 2.90 افغانۍ 80 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 690 افغانۍ.
دغه خبرونه مو د ماسپخین تر یوې بجې دوام کوي. دویمه نیمایي کې نور بس د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. هندوستان په یوه بله ورځ هم د نړۍ په کچه بې ساري د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغي سونامي بللې ده. روستي جزئیات اجمل اند راټول کړي.
هندوستان د شنبه په ورځ د کووید-19 ناروغۍ نږدې 340 سره نوې پیښې ثبت کړې. په دې هیواد کې په دې کچ د کووید-19 پیښې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په نړۍ کې بې ساري دي. له دې سره په هندوستان کې د کورونا وبا د پیل راهیسې په دې وایروس اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونه واوښت. د شنبه په ورځ د هندوستان د روغتیا وزارت په 40 ساعتونو کې د کورونا له کبله د 2,640 نورو مړینو رپورټ ورکړ. له دې سره هند کې د کورونا له کبله د تایید شوو مړینو شمیر 1,015,540 کسانو ته ورسید. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید-19 سره د تړلو مړینو په دې شمیر هند له امریکا، برازیل او مکسیکو وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې کرونا پکې تر اوسه زیات خلک وژلي. هندوستان کې د کرونا د بې ساري پیښو رپورټ داسې مهال ورکول کیږي چې د هند ځایي رسنۍ وایي روغتونونه د اکسیجن له شدید کمی سره مخ دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په وینا د نوي ډیلي په روغتون کې 40 تنه د کووید-19 شدید ناروغان د اکسیجن د فشار د کمی له کبله یوازې په یوه شپه کې مړه شوي دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادۍ راډیو پوخانی همکار عمان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل په هند کې خلکو او روغتونونو د داسې وضعیت اټکل نه و کړی.
یو علت دا ده د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنګا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د 4 ورځې په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي، دوی وایي چې شاوخوا 1 میلیون کسان پکې لمبېدلي دي او دوی سره دي چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره دې هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان وو. دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو هماغه، خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتیږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر خپل ټویټر له هندوستان سره د کورونا وبا د وروستۍ څپې په اړه خواخوږي ښودلې او ویلي دي موږ د هندوستان په حکومت کې له خپلو شریکانو سره نږدې کار کوو او په چټکه توګه به د هندوستان خلکو او د هند د روغتیايي سیستم اتلانو ته اضافي ملاتړ ورسوو. په پاکستان کې د ایدي بنسټ لخوا هم هندوستان ته د مرستې وړاندیز شوی دی. بلخوا د ایران د هوایی چلند ادارې هند او پاکستان ته په دې هیوادونو کې د کرونا وایروس په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله الوتنې بندې کړې دي. جرمني هم د کرونا د هغې بدل شوې بڼې له ویرې چې په هندوستان کې لیدل شوې پلان لري دې هیواد ته پر سفر بندیز ولګوي.
آزادی رادیو ته وګونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه ګڼي او دا هیله لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله راشي. نغمه وایي له درې لسیزو راهیسې د سولې لپاره سندرې هم وایي. نوموړی وایي چې د سندریز پیغام اغیز د سولې په راوستلو کې مهم دی. له اغلې خاپيري نغمه سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د سولې د ګټو په اړه پوښتلې.
که سوله نه یې موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سوله ډیره ضروری ده او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، که سوله نه یې ژوند هلته کېدلی نشي.
نغمه جانې، تاسو د سولې لپاره څومره سندرې ویلې دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو د پاره ما سندرې ویلې دي او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی نه دورانولو. ما ډېرې ملي سندرې ویلې دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه، چې د سولې شعرونه وایي او ربابي ملنګ راسه، دا یې ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې دپاره و. بل سندره چې لالی به مې بیمار نه شي انارې دی وطن، همدارنګه د دا وطن د ابوی ورکه زویه د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوئ په هنر، شعر، سندرو سوله راتلی شي؟ دا اغیز لري
په ونیمه خبره په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي، زړه نرمي. خو متاسفانه چې زموږ پر رسانو کې ډیر بکواس سندري نشریږي، د کوم حالات اوس روان دي، د دې حالات سره سم هغه سندري نه نشریږي چې د سولې او د مینې ورورولي خبروي، سوله راولي. دا سندر ته دوی بيخي ارزښ نه ورکي. یو بل سندر مې چې په خوا هم ویلای وو، اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله، په نوې موزیک مې ثبت کړې ده چې تاسو ته بیا ډالۍ کوم. تر اوسه ما ویډیو هم نه ده جوړه کړې، خو تاسو ته ډالۍ کوم د سولې په خاطر چې نشرې کوي چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسیږي.
له ازادي راديو سره مو د خاپيري نغمه نغمي مرکه واوريده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راديو واوري.
اوس پر راشو دي ته چې د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو څخه تبصره او مقاله خبري کړي.
هشت سبلیکلی امریکا د طالبانو وروستیو غاهونو اندېخمنه کړي. د غډلې لامه میاشت وروسته پر بهرنۍ ځواکونو د حمله خبرداري ورکړای بو او همداشان افغانستان ته د احتمالي تازه دمي امریکایي ځواکونو راتګ باندې د برید غواخ هم کړي. په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستانه د ډاډه او خوندي وتلو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو افغانستان ته دراتونکو ځواکونو شمیر لا هم نه دی معلوم. همداشان یې 2B-25 بم غورځونکي الوتکې په قطر کې ځای پر ځای کړي دي. د لیکوال پاند د 2500 امریکایی او 2000 ناټو سرتیرو وتلو ته په دومره لویه کچه چمتووالی د طالبانو غواخونه په ډاګه کوي. نو دې ته په کتو د طالبانو ورستی غواخونه د درک وړ دي. د سرمقاله د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو خوندي وتلو ته احتیاطي تدابیر دا پیغام ورکوي چې پر بهرنیو هر ډول حمله به سخت غبرګون له ځان سره ولري، او دا احتمال هم شته چې په وروستیو شیبو کې نړیوالو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس په لاس ورکړي. مسیر بیا لیکلي په ولایتونو کې پرله پسې جګړې، نښتې او چاودنې زیاتې سوې. هر ورځ د لسګونو امنیتي ځواکونو او طالبانو د وژلو ادعاوې کېږي. د افغانانو د هیلو او غوښتنو خلاف جګړه زیاته سوې چې پکې د ښکېلو لورو تر څنګ هر ورځ بېګناه ملکي وګړي هم وژل کېږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ښکېلو اړخونو اوسني دریځونه او د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د دوام سبب سوی. پر دغو دریځونو ټینګار به جګړه نور هم وغځوي او د سولې په برخه کې به خنډونه زیات کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی د دې ویره هم شته چې د دغه حالت دوام به یو مخې د سولې پروسې د له منځه تللو او د جګړې پخواني حالات د ورګرځېدو لامل سي. نو پکار ده چې د سولې له اوسني فرصته ګټه واخیستل سي او د جګړې مخه ونیول سي. ملي ارمان لیکلي له شک پرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. دوی شاوخوا شل کاله وړاندې د دوی د اعتراف له مخې افغانستان ته د القاعده د ځپلو لپاره راغلي وو چې دغه ډله یې وځپله او مشر یې ورته مړ کړ. د لیکوال په باور امریکا په یاده موده کې د افغانستان له ځمکې او هوا استفاده وکړه. هغه جګړه چې ظاهرا د ترهګرۍ ضد جګړه وه خو زرګونه افغانان پکې مړه او ټپیان سول. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي اوس امریکا ته په کار ده چې له افغانستانه سترګې پټې نه کړي، با مسؤلیته له افغانستانه ووځي، دلته یو پیاوړی حکومت پر ځای پرېږدي ترڅو افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ولاړ نه شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لرئ او ټولنیزې رسنۍ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. facebook.com/azadiaria ادرس دی. د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او دغه راز ښکلې ویډیوګانې او انځورونه پرې کتلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شیله باندې چې مسؤلینو کسانو پرې دغه زموږ څوم د ورسېدي داسې د فراه ولایت د بوکا په ولسوالۍ کې زراز اوبه م نسته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی، دا ژمنه طالبان هم کړې ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو څخه. هم انشاءالله غوښتنه شوې ده، دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکا ولسوالۍ ته دې اوبه راولي، بزرا به وکړي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، غنم نه کوي په 100% کې، حتی 10% غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه له اوبو غم یې وخوړل سي.
زه د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه زموږ سره په دغه اته میاشت ماشونه نه دي راکول شوي، خو زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي چې د زموږ ماشونه راته راشي او د زموږ مشتتال شي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د دې نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتینام د کنپاره کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي، بې درک راش دا بل فروزه ده، خلک هم ډېر به خرچ دي او ډېر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړپونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیرې په لاس دي، تورنیکیټي تذکیرې په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډېر ده. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د سکال اواله وکړي، د نظامي شهیدانو او د آینده لپاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ چې د ورځې په تودو پیښو د غراز د خپلو سیمو په ستونزو مو نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ، نو تاسو هم لکه دغه اوریدونکو په څیر زموږ پیغام سپټون کې ماشين ته زنګ وهي او خپل غګونه مو پریک دی. دغه ماشين شمیرې دی 0 وزره 3 شپږ سوه شل. بل کورنۍ شمیره ده 0 وسوه 23 63 یو شپېته. وړاندې درته په خبرونه کې نور بس دی د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې چې له کابل نه زموږ همکاران وړاندې کیږي د ښځو په اړوند مسایلو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ واورئ. خو اوس لس نیمې بجې شوې. په موکړه لنډو خبرونو ته صفی الله ستانکزی در اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې 3 افغان ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو د حمل 15 د ساور تر 15 چې نن د 15 ځانمرګي بریدونه او 2 بیلابیلې چاودنې کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژل دي. د دې وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي کمانډو ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی. په بغداد کې د کرونا وایرس لپاره په ځنګړی روختون کې د چاودنې له امله د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 6 ته پورته شوې. چاودنه شنبه ماښام د اکسیجن دی وی ډبل عمله وشو چې ورسته د یو سخت اور د پیل لامل هم شو. د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې لاکډاون یا خاربندی دی وی بلې اونۍ په مخه وغځول شو. د نیوی ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوې لاکډاون به د میتر درېمه جاری پاتې وي، ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمیر اوج ته رسیدلی. په هند کې چې ټول نفوس 1.3 میلیارده ته رسیږي، څه باندې 14 میلیونه وګړي په کرونا اخته دي. د البانیا وګړي نن د دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدر اعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوند دی سیالي کوي. او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي. د اوسکار مراسم 2 میاشتې ځنډیدلی وو.
له دې سره د دغه خبري خبرونه خبري توکي پای ته ورسیدل. ورځو د کابل سټډیو ته له غزاینمو همکاران تاسو ته نور بس د پروګرام لري.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با تعیین زمان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همزمان با تغییر در بازار خرید و فروش در کشور، کاروبار و تجارت زنای افغان هم از این وضعیت متاثر شده و در خرید و فروش تولیدات آنها کاهش به وجود آمده. افغان میرمنی وی پروستی و کلونو که د دوی پلاس تولیدچی و توکو په افغانستان او به هر کی خب زار درلود او د دوی وتوانی دل چی په همدی اوایدو سره نسبی خودکفایی ته ورسیږي او د خپل تولیداتو کچل وړ کړی. خو په نړۍ کې د کورونا وایرس لخبریدو او د سوداګرۍ په برخه کې د محدودیتونو لرمنځ کېدو سره د دوی کاروبار هم متاثر شو. دا چې له کوروناي محدودیتونو ورهخوا له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان د خزو په تجارت او کاروبار څاغیز کړی. د نن ورځې په نور بست خبرونه کې په همدې موضوع لخپلو میلمنو طیبه مشال د خزو د توانمنسازی او مشارکت موسسې لرئیس او ملالی ستانکزی د افغانستان د پیاوړتیا ګوند لرئیس سره غږیږو. اغلی مشال بوروس تر خبرونه سره یو ځای شي. لومړی خبرونه له اغلی ملالی ستانکزی سره پیلو. اغلی ستانکزی خبرونه ته خره غلست. بله لګ بله ډیره مننه. تاسو نه لګ موقعیت مناسب ځای انتخاب کړئ چې غږ ماته مناسب راشي. زه خپل پوښتنه پیل کوم. ستاسو د لیدلو سترګو لیدلای حال څه دی په افغانستان کې خزي خصوصا د بهرنی ځواکونو د وتلو په وړاندې لڅړول یو وضعیت یا سر مخ دی او خبرګونې څه دی؟
د خزو خزو خو بیکارګان خو همیشه د استثمار لاندې استراتیژي په افغانستان کې د اوس چې لکه خپل استقلالیت یا سلسله یې یو د شپېڅه یا سلویسته ده. هغه کې اوس د بهرنیو وطنو ویلې چې امریکایانو یعنی وطنه یو څه اغېزه کړې ده په بازار کې هم او د خزو په مورال کې هم، ځکه چې څنګه مونږ ته هغه سره کرخه هغه دی چې طالبان لکه پخوا په شان راشي
او دلته بیا حکیم شي بیا نو مونږه تقریبا تاسو ته معلوم چې په دنیا ته معلوم ده چې سلویش کې څه ځکه چې کوم دي په افغانستان کې او خپل کار کوي خپل زیار باشي او خپل اولادونه ساتي او کچی ته داسې سره جوړ روغ ومنشي او سل حران شي مونږ ته دا غته سره کار خدا چې طالبان راشي لکه په خوا غوندې مونږ نه خپل استقلالیت واخلي او څنګه چې د دوی کوم اعلان چې کړی دی چې مونږ وزو د دغه وطن نه افغانستان نه وزو دوی په خپله همدغه د مجاهدین و دوی د مکتب نه فارغ شوی دی او که طالب ده هم چنان د دوی د مکتب نه یعنې پاکستان د مکتب نه فارغ شوی هغوی هم خو بیا هم دا مجاهدین چې اوس په دغه کې دي په دولت کې دي هغوونه یو څه شیوی دی لکه پخوانه خو طالبان هغه سختدری خلک دي چې ښځو ته بیخي اونډه نه ورکوي او کار ته راغو چې رئیس جمهور غني راغلی دی نو ښځو ته ډېر زیاته اونډې ورکړي دي هر چیرې وظیفې مثال د خبرې دوی ته
بل اغلی سنگزی که په سوداګری برخه باندې را شو خزی تر کوم حد د پرمختګ شوی دی خزو سوداګری په برخه کې اول داسې فکر کیږي چې د بهرنی ځواکونو په وټلو سره به حتی په سوداګری د خزو په سوداګری باندې هم تاثیرات پریوزي
هم دغه ترتله هم دغه استقلالیت چې مونږ ته راکړ شوی دا اوس دغه د خارجیانو وطن او څنګه د خلکو اندېښنه یې ډېره کړې ده چې بیا هم هماغه خبرې ته راځو چې طالبان بیا رانشي او مشکلات ډېر شي خلک همدا اوس ډېر فقر لاندې تقریبا نوي فیصده افغانستان د فقر لاندې کار کوي او دلته څلوېښت فیصده ښځې خودکفای شوې وو کارونه او زه خپله دغه ده یو دغه لرمه یو فابریکه لرمه د کالیو ګنډلو افغاني کالیو چې زه بهر ته یاستم یو خو د کورونا وایرس مسله وه چې پروازونه نو دا اوس چې لږ پروازونه شم شوي دي او کارونه د اعلان چې اوس بیخي بازارونه همداسې یعنی بیخي هېڅ نشته بازار نشته ده او افغانستان کې هم مونږ کار کوو خلک فرمایشونه یې راکوو هغه کې ډېر یعنی دغه راغلی دی کمی راغلی دی مونږ نشو کولی چې هغه خپل سوداګریز کارونه مخکې ویسو او
بلې تاسو بلې تاسو ویلې افغانستان کې چې تاسو په خپل کاروبار لري سوداګري کوي او د کابل کالیو یو شرکت لري نو په دې کې اتمن تاسو سره خزي همکار کوي چې دوی مصروفه دي البته د دوی اندېښنې څه دي د تاسو د کار د پیکه کې دوه پاړه
والله ټول د غفرونه مونږ یو ځل صدر لولل تقریبا د ما سره 200 څه دې چې زه دا راځم چې یو پلی دا کوندو کزه د پاره یو څه ناس پیسې دې تا ورکوم د ما خپل تجارت هم مخکې دي مو سپټا به درې دې دا د ما هم دا څه مالونه چې جوړ کړی و دا نه نه چې لاس نه شي یعنی یو کال چې د کورونا وایرس نه چې تر اوسه پوری به ته نه دی تللی او په افغانستان کې بازار نه لري دومره ار څه کولای شي چې ځان ته یو کمیسه وانی کړی جوړ شي خو د موږ دا تجارت بهر کې وو لندن او فرانسا او جرمني او بلجیم او دا شپږ وو دا چې وو بهرني او دوکي وو چې هغه ورته وی وای چې موږ د دکانونو تر شوي دي وایرس د کورونا دا او دوه پاتې چې موږ خپل بازارو کې یو څه ناڅه کوو هغه اوس د امریکایان چې دا خبره شوی ده چې دوی وځي خلک علاقه مند نه دي چې کالي واخلي خلک علاقه مند نه دي چې ګوره مونږ باندې دوکانونه هم کرایه تر شوي ده د فابریکې کرایه هم برقین برق هم که ډېر قیمت ته راځي مونږ ته او مشکلات لرو ډېر مشکلات سره مخ شوي یاستو
تاسو وویل چې ستاسو ډېره سوداګري بهر ده او بهر ته خپل کالي لیږي نو اندېښنه د څه ده چې بهرنیان وځي له افغانستان په څه برخه کې تاسو خپل بازارونه ډېر محدود دي په افغانستان کې ډېر تولیدات ستاسو بهر ده ځي
یا خدای دې چې تاسو صفات دې روان جنگونه دې سي دي او تقریبا د مونږه دار دې نه ده چې بیا طالبان دې چې بیا سره وايي باندې زنه په مونږه باندې ولګي هولګي او دوی خو څه دا وند نه ورته کوي کوم دا ورنه کې نړیوال دې پرشنه دې پیژنې نه
بیا مسی شو لکه په خوا په شان کې نو پنځاویا اوم یا شپږاویا اوم هغه ته بیا هماغه بدبختۍ ته به روان یو او په دې مو ډېره اندېښنه ده. مونږ غواړو چې ټول افغانان دې نظام ملاتړ وکړي او خپل نظام پرې نه دي چې ړنګ شي، نو داسې نه شي چې بیا اخت ته لاړ شو، غواړو چې مخ ته لاړ شو.
بله ډیره مننه غلی سانګ، زه تاسو ته بیرته راګرځو. زه به د خپرونې شمیرې له اوریدونکو سره شریکې کوم، دوی کولی شي د دې شمیرو څخه په استفادې له خپرونې سره اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې د خپرونې له میلمنو څخه مطرح کړي. د خپرونې شمیرې د 0902 50 55، بله شمیره ده 0909 40 50 40. شنوندهی عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره با برنامه به تماس شوین و سوالاتن را از مهمانان برنامه بپرسین. موضوع امروز برنامه است تاثیرات ناگوار خروج اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر تجارت و کاروبار زنان در افغانستان. شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. بله میتونین با استفاده از می شماره با ما تماس بگیرین. بله یک شنونده داریم، میشنوین مناکی هستن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بله اگران همکار.
بله سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله من نقاری صاحب خبرون ته خیر اغلاس می دوانی.
تشکر. سلام علیکم تاسو ته کوم تاسو دوه مل منوته وطن ګران همکار. افغانستان کې د شو حالت راغلی دی. یو خدای جان په خپل لوی ویروس دی چې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې اغیز وکړي. د بل په اقتصادي نام نه ده او بل د کورونا مرض دی چې د پروس کا دی چې د افغانستان خلک یې سره جلا کړی دي. نو خبره دا ده چې لوی خشونت چې زموږ سره دی، تاسو ګورئ چې پروژه مبارکه کې جهانیان ګلان بویلي، اما موږ افغانان وینی بویې وو تر اوسه زموږ د افغانانو تر پزو په وینو بوی راځي. نو په دې شي حالت کې به یو ښځه یا د نر زمانه څوک نشي کولی، نو ښځه به څنګه چې یاره مخته وړي. کاروبار نشته، خصوصا زموږ د ښځو و صنایع لاسي صنایعو ته د دوی و تولیداتو د بازار یادي نه ده شوې. د نامې له امله خاصه مېرمنیزم پوښتنه دا ده دا د دوی تجارت چې دی، د دوی بزنس چې دی، د دوی کاروبار چې دی، دا څنګه په کابل کې اوسېږي او کله نور ولایتو پورې هم شته.
بله ډیره مننه قاری صاحب. بله مننه. بله بلاوریدونکو راخلو، څوک دی او کوم څه اړ کني ولې مشخصا خپل پښتنه د خبرونه موضوع پړو کې مهرباني وکي. بله السلام علیکم. بله زما غاوري مهرباني. بله
متاسف.
بله صدای رادیو تون اگر پخش کنین و صدای مرا از طریق تلفن بشنوین بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونی تمیره بانی، چوگی هستی؟
منانا جوڑ وستی جوان دی غابم زیر احمد زندانی مدنی فال دکن دارست.
بله میره بانی.
بله بدا چی ازمش که وطن کی دخیلی و دا جگری فارا با.
آه بله. بلې خو زمونږ د خبرونه موضوع نن د خزو د سوداګرۍ په اړه ده چې په دې برخه کې دوی اندېښنې لري چې دوی سوداګري به محدود شي یا وسم لستونز سره مخ دي. که په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني پښتنه وکي.
بالکل پښتنه په خنډه ده چې د کم رئیسب چې دوی ته جواز نه ورکړي چې دوی په ځاله باندې سوداګري کوي. هغه د عدلي رئیسب د عدلي پر رئیسب کې د جواز اخیستل مشکلات صاحب حالت وخت په کابل کې ورته چیرې بیا چې هغه کوم دغه ورکې امتیاز ورکې عدلیه رئیس بېرته هغه نه ورسره منل کېږي. تجارتي پاسپورټ ورکول کېږي، نشته کولی چې دوی په ازاده توګه باندې د بهرنیو وعدو سره راکړه ورکړه وکړي. دا په کندهار کې دلته معلومېږي خوندې شته چې اوس د سره سوداګري پرېښې ده. لاسي صنایع دا نورو کلیوالي ښځو ته کالي ورکول چې هغو بور جوړول خو اقتصاد یا د دوی کالي به نه خرڅ جنرانی ولا و تاسو د خپل تجارت
پر میمن دغه
عدلی په وزارت کې کوم سانتیا دغه د پارا برابر کړی دا
ډیر مننه ژوند دی وسیله اړیکو څخه مننه. بلې غلی سانګ زې کې د قریص پختنې تر شو زمنه د ورور ټکو ته به اشاره وکړو. د تجارت په برخه کې دوی وای چې په کابل تناتسو کاروبار په کابل کې د یک په ولایتو کې د مجموع کې البته کې د امید په وضعیت باندې وغږیو چې د خزو تجارت ډیر په کابل کې محدود شوی کولای تو کې هم دی.
ولا په کابل کې ما باندې څو ده ولایت کې هم زمونږ په ولایت کې ساري کې نه لرو او څه نه مندې غارم نه لرو ځکه چې موږ خپل د راشپټ یو دو تر شلګي شو کولای ځکه چې دومره یې نه لرو خو یو څه نه څه کوو
افغانانے
اقتصادی مشکلات لري په دې کاروبار کې تاسو راښکیل دي نو په ولایت کې متاسفانه دا ستونزه ډیره جدي ده تاسو ولې ته پام نه کړی
موند خو پام کړی دی هغه اقتصادي یعنی اقتصاد مو کمزور دی داسې اقتصاد مو مثلا کمزور ایلی یا کوم پروژه دولت د خوانه ورته ول شي موږ کولای شو چې هغه مخکې یوسي او دا ډېر بودیجه غواړي هغه اصل په داتو ولایتو کې موږ یا ورسولایو چې اکثره خوانه پایښ کې ټول سالي په شنوار ول سالي چې یو شپه ول سالي د بهر دی د موږ خو د ځم خلک دي چې ډېر کوټي به سره غریب په کې راځي ما ګوند ټول د ټول حلونه جوړ شوې ده غریب حلونه جوړ شوې ده دا د دې د لپاره باید زه د دې سره مرسته وکم په دا هم تاسو نو مصالح ماته وایي چې تم ته د کارخانه دی جوړا ما هغه د دې ځای نه لرو مثال د خبرې چې موږ دا غاپو
ډیر مننه غلی ستنه
ده ټول زایس بله
بله تاسو نه مننه بله خانم طیبه مشعل رئیس موسسه توانمندسازی و مشارکت زنان به برنامه وصل شدن خانم مشعل به برنامه خوش آمدین
بله
بله به برنامه خوش آمدین خانم مشعل
تشکر سلامت باشید
بله ضمن من میخوام سوال خودم مطرح کنم و در رابطه به این که وضعیت شما با خانم زنان در تماس هستین با خصوصا با زنان تجارت پیشه
بله
بله دید از اینا به آینده کارشان در افغانستان چگونه از با تحولات که به وجود آمده در اخیر بله بفرمایید بله در رابطه با دید زنان تجارت پیشه در افغانستان در رابطه با ایندی کارشان در افغانستان با تحولات و رویدادهایی که در این اواخر به وجود آمده خصوصا اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان
بله متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنن خب همگی معلوم است اگر چی متاسفانه در مجموع کلی مردم آسیب میبینه از نگاه روانی از نگاه کاروبار از نگاه همه چیز اما متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنن از وضعیت فعلی از وضعیت امنیتی سیاسی خیلی نگران هستند که مبادا خدای نخواسته کدام وضعیتی بیاید که زحمت انجام تکلیفی که کشیدن تجارتی که دارن کاروباری که دارن خدای نخواسته به سقوط مواجه نشوند
درست این نگرانی از چی سرچشمه میگیره خانم مشعل
این نگرانی از وضعیت سیاسی از وضعیت امنیتی وضعیتی که ما شما شاهد هستیم که در جریان است که ما با چی وضعیت زندگی میکنیم بخصوص با خانم‌ها خب بسیار یک شرایطی ناهنجار یک شرایطی بسیار متاثر کننده است بسیار مشکل است که برای خانم‌هایی که تجارت میکنن با این وضعیت کار میکنن که هم در حراس از نبود امنیت نبود وضعیت سیاسی گپا بسیار تاثیرات منفی میکنه سر روان و سری کاروبار خانما در مجموع سری کاروبار همه ای ملت افغانستان و باز از خانما به نظر من آسیب پذیرتر نسبت به مرد است
درست اگر از موضوع امنیت بگذاریم خانم مشعل در گذشته ادعا مبنی بری بود که تعداد از زنان توانستن در بخش تجارت خودکفاشان و سرمایه کافی هم به دست بیارن به خاطر از اینکه تجارتشان دوام پیدا کنه اگر چنین است پس نگرانی از چی است از خروج نیروهای خارجی و کاهش و کمک ها در این بخش
بله دقیقاً همین موضوع امنیت هم برمیگرده به می خروج نیروهای خارجی که متاسفانه به خاطر رفتن نیروهای خارجی و اینکه خدای نخواسته چی وضعیتی بعد از رفتن از یاد کشور میایه، دقیقاً که تمام مردم افغانستان در ترس است، یعنی در تشویش است. باز خانمایی که یک مقدار پول خود تجارت مثلا سرمایه‌گذاری کردن و تجارت کردن، اینا کاملا جگرخون از متاثر هستن که خدای نخواسته مبادا بعد از رفتن نیروهای خارجی خدای نخواسته وضعیت طوری شوه که زندگی زنها در خطر بفته، در مجموع زندگی مردم افغانستان هم با مشکل مواجه میشه و خاص خانم‌ها زیادتر.
خب شما در این رابطه نگرانی‌هایتون را با حکومت در میان گذاشته، نهادهایی که در این بخش مسئول هستن چقدر اینا اطمینان داده به شما از آینده کارتون؟
متأسفانه ما در با ارگان های امنیتی در تماس نیستیم، اما از طریق رسانه ها و میدیا ما میشنویم، همیشه با خبر هستیم میشنویم، که اگرچه خوشبختانه اطمینان میتن مسئولین امنیتی که انشالله که هیچ مشکلی نیست، شما تشویش نکنین، حتی با مردم در مجموع با مردم اطمینان میتن، اما بازم یک نگرانی خود داره که خدای نخواسته نشه که با کدام مشکل دیگه نشه، یا خدای نخواسته ما با گذشته بر نگردیم، به تجربه‌ای که از حکومت دکتر سبی نجیب داریم که میگفتن که اگر خارجی ها براین، اگر روس ها براین امنیت میشه، اما متاسفانه بر علاوه که ما امنیت نشد در سخت‌ترین وضعیت زندگی مردم افغانستان روبرو شدن. اما بازم امیدوار هستیم، خداوند مهربان است که به او وضعیت نرسیم انشاءالله دیگه.
خب به خاطر مجموع، برای خاطر رفع مجموع این نگرانی ها، شما نماینده، ما شما نماینده هم از زنان داریم در ترکیب تیم هیئت مذاکره کننده افغانستان، شما بله. چقدر نگرانی خود با اینا مطرح کردین که تا بتونین یک اطمینان در رابطه با آینده کارتان شما داشته باشین؟ بله. پس از سال
بسیار ببخشن، اگرچه ما بعضی جلساتی داشتیم همه خانم ها در مجموع، نه تنها خانم های متشبس بلکه تمام خانم ها در حراس هستند، در تشویش هستند، ما جلسات گوناگونی در طریق هر نیازها و ارگان هایی که برای خانم ها کار میکنن داشتیم، اونجا ما نظریات خود دادیم، اگرچه خب ما احترامی همی تعداد کمی از خانمایی که در مذاکره اشتراک کردن احترامشان با وصفیتی که احترامشان داریم، اما ما باز هم راضی نیستیم به کمیتی بسیار کم، باید نمایندگی از زنها از هر ولایت یک نماینده در این نشست اشتراک میکردن تا میتونستن دردها و رنجا و کمبودیا و مشکلاتی که خانما در هر ولایت دارن و در اونجا برای جانب مقابل، برای گروه مقابل تشریح میکردن و میگفتن، اما با اون هم یک گپ که نشده، ما بازم احترامشان داریم، میشه انشالله همی کمیت کم بتونن نمایندگی از تمام زنهای افغانستان بکنن، سی در کابل و سی در ولایت، اما ما نظریات خود در جلساتی که میگیرن، در گردیمایی هایی که به خاطر زنها میگیرن در حمایت از زنها، انشاءالله نظریات خود هر کدام خانم ها داشتن.
درست. بله با تشکر از شما خانم مشعل به شما برمیگردیم. اغلی سنگزی در سولی در مذاکرات پاره که در سیاسی بس نیورتیر شو، در خزو در کاروبار مسئله دیر مهمه در پدی برخه که چی دوی البته در کاروبار دوام تضمین شی او دوی دیبندی متعقین شی پا رتنوکی که به در سولی مذاکرات در دوی پا کارون باندی منفی اغیزه نکه یاو که وضعیت تغییر که یم دوی بخپل کاروبار تا دوام برکی پا دی برخه که تاسو لحکومت سره در افغانستان جمهوری افغانستان اسلامی جمهوریت له مذاکراتی پلاوی سره کله هم لیدلی یا په دې برخه کې مخبل اندیښنې وختنی شریکی کړی له وی سره؟
بله و منګه د ریاست جمهوری د خسر لیدلی دي، خسر مشاورین سره دوی اطمینان را کوي، خو زه به دا تاسو را دی د لارې نه نارې وکړم چې تاسو ښځو دومره مورال مه ضعیفه کوئ، او مونږه تاسو ته ولې شي واسته چې یو ښځه یو ماشوم دنیا ته راوړي، هغې نه ډاکټر انجینیر جوړوي، دا طالبان د چا بچي دي، دا هم د افغان د ښځو بچي دي، نو مونږه باید په لوړ مورال سره خپل د حق نه دفاع وکړو، د طالب په مخ کې، د حکومت په مخ کې، د خلکو په مخ کې، چې هغه حق چې خدای راته راکړې ده، مونږ هغه بهرني حق نه غواړو، خدای راته راکړې ده چې مونږ تجارت کولای شو، مونږ معلمي کولای شو، مونږ ډاکټري کولای شو، مونږ ته باید اجازه ورکول شي، او دا مبارزه که د طالب حکومت هم راشي
تروسه
پوری چی خبری شوی ترکومه یو حدا پوری څو ځلې مذاکرات شوی دي څو نه د اطمینان تاسو تر لاسه کړی چې تاسو څونه امیدوار یاست البته اندې ته
زه خو همیشه امیدوار یو ځکه چې نو مې شیطان ده خو زه د مذاکرات یو گیم بولم در غلط مو مسله ده امریکایان منګې په خپل منځ کې په جنگ کې سټیل کړلو اوس وایي چې اوزي هغه حالت تکرار کړي لکه روسان چې په موږ باندې تحمیل کړل او خپل وته افغانان یې تر منځ کې واچو وته دا مو تجربه کړې ده دا ځلې هیڅوک موږ نه پرېږدو چې په هغه حالت کې ورسیږي او مې د موږ حکومت هم ماشاءالله پیاوړی دی رئیس امر هم داسې نر سړی دی چې اما چې دریګه د چانه دریګه نه او موږ څه دې مورال مو وځ دی نه هغه خامش نه دی دا په فانی ته را رات تنظیمونه کا ورته ګوري نه ما څه پروالرو نه دی ګلبدین پروالرو نه دی ربانیو نه دی بل نه دی موږ هم دا چې دریګه خپل حق نه دفاع کوو چې هڅه په مقابل کې کوي حتی د امریکایانو په مقابل کې د پاکستان والا چې څه دی چې تاسو په څنګه خلاصو
او
موږ چې ګورو د مشرانو ته چې پرې چې دوی څه کوي بل څه کوي دا موږ غواړو باندې ته ادامه ورکړو او مبارزه به کوو خپل حق بغواړو هغه حق چې اسلام راته راکړی دی او تاسو ته معلوم دی چې متضرر شدي دي دا زو شهید کیږي د ښځې دا کمیړې شهید کیږي د ښځې دا کپلار شهید کیږي د ښځې دا اورور شهید کیږي د ښځې دا دوی ته بوري کیږي دوی د ورور کیږي دوی کونډیان کیږي د دوی په ماشومان یتیمان پاتې کیږي د موږ حق دی چې موږ دفاع وکړو خپل دی بچونه خپل دی زمونږ نه دي تاسو نه تاسو موږ ټول زمونږ نه
بلې مننه
تاسو په نشي کې دی چې قرباني تاسو ورګی کار ژورنالیست شهید کیږي د ښځې
زوی
دی تاسو شهید کیږي د ښځې زوی دی مننه کوم تاسو
نه مننه افغانستان ښځې بلې خانم مشال در رابطه به آینده کاروبار در سالهای گذشته به قدر کافی در این بخش سرمایه‌گذاری هم شده تلاش هم شده و ظرفیت سازی هم شده در بخش ایجاد ظرفیت ها در میان زنان در بخش کاروبار و تجارت در این بخش امی ظرفیت ها چقدر میتونه به نظر شما که در نبود یک حمایت مالی و تکنیکی خارجی بتونن اینا همچنان به کارشان ادامه بدن و بتونن ظرفیت های تازه را تولید کنن به خاطر پایدار بودن کاروبار زنان
تشکر خانم با در نظر داشتی هر نوع مشکلات امنیتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هر نوع مشکلاتی که در جامعه بوده در مقابلش مبارزه کردن مقاومت کردن کاروبار کردن زحمت کشیدن و دستاوردهای بسیار خوبی هم دارن انشاءالله ما امیدوار هستیم که با داشتن همچون تجربه ها و همچون زحمت هایی را که کشیدن انشاءالله رفتن نیروهای امنیتی تاثیرات منفی بالایشون نکنه فقط اگر موضوعات امنیتی ما در موضوعات امنیتی مشکل نداشته باشیم انشاءالله با می سرمایه کوچکشون خانمای افغان میتونن تجربه دارن ظرفیت سازی شدن انشاءالله میتونن که از مثلا سرمایه کوچک بتونن برای یک جایگاهی برای یک جای بلندتری برسن و کار فعالیت کنن و ما در بمی امیدواریستیم که شرایط طوری بیاید که نشه که خدای نخواسته دستاوردهای سه دهه خانما که با بسیار چالش ها و مشکلاتی که بعد از دست آوردن از دست انشاءالله امیدوارستیم که نمیشن و مشکل مواجه نمیشن اگر در صورتی که کدام مشکل بزرگ امنیتی نه روبرو نشوند انشاءالله که با می سرمایه کمشان میتونند پیشتر
دقیقاً چون بله چون تجارت یک مدلی دو طرف است خواست بله. شما از جامعه جهانی چی است تا بتانیم امی تجارت را رونق بتیم چون پیشتر خانم ملاله استانگزه اشاره کردن که اینا هم یک کمپانی دارن که به خارج تولیداتشون را صادر میکنن خب این نیاز به بازار داره خواست شما بله. از جامعه جهانی چی است به خاطر از اینکه ایجاد کنه فرصت های کار را و رونق
تجارت زنان را در این بخش؟
خواست ما از جامعه جهانی، خواست تمام زنان افغانستان همیست که بر ما وعده دادن که ما از زنان افغانستان حمایت میکنیم، صداهای رسا دارن به خاطر در جهت حمایت از خانمای افغانستان. خواست ما همیست که با برآمدن نیروهای خارجی نه زنان افغانستان تنها نمانند، حمایت کنن، بازاریابی کنن تا زنانی که با بسیار مشکلات و چالش زیادی که سریپای استاد شدن اینا را تنها نمانند، دستشان را حمایتشان کنن تا بتوانند که خانمای افغانستان خودمان ظرفیت سازی شود. اگر نیروهای نیروهایشان میبرن حداقل حمایت از حکومت ما کنن، از زنای ما کنن، از مردای ما کنن، ما را تنها نگذارن.
برای خانم طیبه مشعل، رئیس مؤسسه مشارکت و توانمندسازی زنان، او اغلی ملاله استنگزی د افغانستان د پیورتیا ګوند رئیس څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. بلې شنونده عزیزی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته دیگر. خداوند نگهدارتان.